درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہل الرم کران سکون کچھ ٹول بجو روغ آپ صحت مند ویاستے زاستا شون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوسته شراغلات وایم. رانوز د کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفحې څخه پیل تر 40 صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. رانوز د کوونکو راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنې تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه د پر دې اساس ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف څه شی دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو، چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه. د بېګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دي، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغییر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدی سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې څه شی ولري، اغیزه ونه لري، کېدی سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدی سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. د په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي دي، بیا هم یو مرور په کوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهاتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي، دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره سره تعامل کوي. دلته مور او تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمن رجعي تعاملات سره یو خو دغه دوه وکتورونه او غش په واسطه سره مور او تاسو پوهیږي چې دا یو تجزیه تعامل دی. بل په همدې ترتیب کچیرې د دې محصول مواد مور او تاسو بیا تودوخه ورکړو یو اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمن دوی څه شي تجزیه سي دی بیت په خپل لمرني اعضاو باندې تجزیه کیږي. نایتروجن ورڅخه جلا کیږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کیږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیرته په خپلو آیونونو باندې چش کیږي تجزیه کیدای سي. کلسیم کاربونیت کچیرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داس ترسره کیږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بیرته کچیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ویل کیږي چې په یو جهاد سره سرته رسیږي لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کې محصول مواد خو محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپل د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپل په لومړنیو موادو باندې چې څه تجزیه سي محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید خو کاربون ډای اکساید ګاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه مراد تاسو په محصول مواد په لاس راکوي خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنیو مواد باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن کچیرې وګورو دوی بیرته خپل په لومړنیو مواد باندې نسی تجزیه کیدلی چې دې ته موږ تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل چې موږ تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کې د دوار جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي د حالت موږ تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپل په یو فزیکي تعامل کې د دوارو جهتونه د دوارو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دوار جهتونو سراتونه یو له بل سره چې شوسی مساوي اوسي عبارت ده فزیکی تعادل. تعادل څخه دی لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کې شوینی چې د اوبو دغه تجزیه کول خپل په یو سرپټ لوشي کې چې سوي ده تر سره سوي ده چې په دې تجزیه کې موږ تاسو وینئ چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوشي کې داسې تر سره سوي ده چې په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپل یو رجعي تعامل تر سره سوي دي. تعامل مواد او محصول مواد دوار طرفونه یا دوار جهتونه سراتونه چې دی یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سی سره چې کیو سی خپل موږ تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سی فتوان د سی یا مثال دی یو اټوم غلظت وو سی باندې ترتیب ای ضرب دی تقسیم پر ای ضرب بی سره کېدای شي د دوه مواد ترمن د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپل د تعامل دوار طرفونه یعنی شی خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همون را تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځ راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ورو تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کې مرو تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې کېدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسی په تعادل باندې. بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجه اغیزه څلورم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. کچیر موږ تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کشي یا هم د تعادل په حالت کشي قرار ولري د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي دلته تعادل له منځه ځي دلتا تعادل لامند دي ځکه چې دلتا تعادل موږ او تاسو چې د دوار جهاتونو سرعتونه یو لبل سره مساوي وسی نو کچیر دی دلتا یو تعامل د تعادل د تعادل په حالات کې وي خو یو برخه پکښ زیات یا محصول پکښ زیات یا تعامل پکښ زیات سی په دې کې یو برخه زیات سی د دوی تعادل شي کېږي لامند دي دا چې ک تعامل کوونکې مواد زیات سی نو تعامل شي خواته او ک تعامل کوونکې مواد کم شي تعامل کینی خواته حرکت کوي نو همدا ترتیب سره محصول هم زیاتیږي تعامل چپی خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته څه شي کولی سي حرکت کولی سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیز موږ او تاسو ښيي که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه شي کوي حرکت کوي د مثال پر ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی تاسو د دوی څه شي پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسې مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وضع کړو قیمتونه وضع کړو د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي څلور مربع مو څلور مو مربع کړ شپاڼس شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ مساوي په څلور سره سو چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیز په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کوو لاسته راوړو یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامداتو او مایاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري نو د فشار لږ تغییر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي له منځه وړلی سي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات سي یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شي سوی ده د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده خو د تعامل وچپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکولو موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته کومې خواته د ښي خواته او چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي ترسره سوی دي راځو ګرانو زده کوونکو یو بل لامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونو اغیزه وه چې خپله کتلستونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي لکه تاسو په دې مثال کښې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي د دوی ترمنځ چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړو طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پیښ کړې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ولیکئ درېیم د غلظت د ثابت معادله ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجور رو او صحت مند به یاستئ. ګران زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاس وایم، او هله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکائنونه، چې دا دواتیمې صفحې څخه پایل تر یو نویمې صفحې پورې به دوام ولري. الکائنونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکائنونه وه، چې الکائنونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکی اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده، چې عمومي فرمول یې مساوي د په سی ان اچ دوه ان منفي دوه سره، چې ان دلته کیدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي، چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب شته استلین. او د دوی هر وان کیدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او کچیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکائنونه لاسته راځي، او د الکائنونو یو دوه دریګونی اړیکې کیدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکائنونو جوړښت ته، چې په الکائنونو کښې خپله یو بنسټیز لعامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوې یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو تر منځ درې ګونې اړیکه جوړېږي، چې د دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کې، د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري، چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي. د اړیکو تر منځ یو سلاتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ د پی دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پی په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کیدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی تر منځ د پای اړیکه جوړه کړې ده، چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکې او یا هم د دوو پایل اړیکې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکائنونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکائنونو ایزومیرونه ته، چې د الکائنونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکائنونو ایزومیرونه د الکائنونو ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی د الکینونو له ایزومیرې سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي، او د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی تر منځ هغه درجه چې ده یو سلاتیا درجه ده، په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې ده هغه استلین ده، چې استلین خپله یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب استلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکائنونو ایزومیرې ته، چې دوی چې دي د الکائنونو ایزومیرې چې ده د کاربوني زنځیرې په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري، چې د کاربون د دوو اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي. او د الکینونو له ایزومیرې سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیرې نه لري. او د دوی د دوو کاربونونو تر منځ د سیګما هم د دوو اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پي هایبرید درلودونکي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ او تاسو ویلې چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنو پر اساس وګورو د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایوپک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ورځنځیر انتخاب سو د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د ماویزینو اخلو یا د کوچني پاتشینو یا د لویو پاتشینونو مخلو اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې دا د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ان ای په ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کوو نو وایو چې په درېیم کاربن باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په درېیم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کښې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږد ځنځیر په هر موقعیت کښې کېدای سي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربن باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. از اوس د الکاینونو فزیکي خواص دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای سي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپاڼه څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه یو سلو درې درجې سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي خو ایسیتلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي درو اتیا اشاریه پنځه درجې د سانتي ګریډ کې څه شي په ایشېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي د دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنې لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګرانو زده کوونکو د الکاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنې د کاربون د اټومونو تر منځ دوی د اس پي هایبرید په درلودلو سره او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلو څخه یو همدا الکاینونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د الکاینونو تعاملات چې دي هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کښې داسې ترسره سي په لومړي پړاو کښې کېدای سي چې جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کښې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کښې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنې په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی ومومي بدلون ومومي نو په همدې خاطر راځو موږ او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو د دې جمعي تعاملاتو کښې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده او د څو ګونې اړیکې توصیفي تعامل یې موږ او تاسو ته ورو ورو د دوی تر منځ څه شي کېږي ترسره کېږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي خو که چیرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو د الکانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته چشکیږي تعامل ترسره کیږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب چشکوي لاس رکھی زخ دلتا مجھے ہوتا سوائی چی دا الکائنونا چی شسول الکائن دلتا ایسپلین ہیدروجنیشن سو نو زکا پنیتی جکشی مجھے ہوتا سوائی نو چی دلتا چشپ لاس رکھی تعاملی ورو دا پنیتی جکشی دا ایتین پنم سر یا مرکب سری لاس تا رازی خو کچیر دا الکائنونا آگا پولیمرائزیشن تا زیر سو دا پولیمرائزیشن کی دی کوالی سی چی دا کتلستون پشتون کشی یا لبل سر تعامل وکری او دا شرائط پا پام کنی ول سر کی دا چی بیلا بیل مرکب بعد چې سیتری لاسته راسی نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب یو هم د الکائنونو تعویضي تعاملات دي ګرانو زده کوونکو چې ایسیتلین مالیکول کولی شي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کښې د دوی د ایسیتلین او د هغوی تر منځ مثال تعویضي تعامل ترسره شي او د ایسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله یعنې د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کیدای شي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي شي لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکائنونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي او د ایسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې ایسیتلین وه چې خپله ایسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي خالص ایسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د ایسیتلین دغه بدبویي چې ده کیدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کیدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کیدای شي د هغوی څخه وجود ولري او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په اوبو کښې حلیږي خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسیتلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کیدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپله د ایسیتلین سره د کارولو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کیدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا دیارلس سوه کالوري ژوله پر مول ده کیدای شي چې څه شي سي تولید شي نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د الکائنونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځېږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه څه شي کوي تولیدوي نو کولی شي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کښې د په ویلډنګ کاري کښې یا هم په ویلډنګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي او په همدې ترتیب سره کیدای شي چې دې مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق ته ځیر سو د دوی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملاتو کښې دوی چې دي په ازاد هوا کې احتراق کوي اوبه کاربن ډای اکساید او یوه اندازه څه شي ورڅخه لاسته راځي انرژي ورڅخه لاسته راځي او د دوی جمعي تعاملات چې دي موږ او تاسو وینو دوی چې دي د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کښې په لومړي پړاو کې یو ایتلین موږ ته په لاس راکړي داسې په دوام پړاو کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي ایتان تشکیل کړي او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ